دا مشال رډیو دا مهال په خبر کې د غرمې 12 بجې دی. دا مشال رډیو په دې خبري غړې کې موزه ګل ایاز او منورشا هر کلی کو په خبري غړې کې د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا افغانستان په اړه رپورټونو سره سره شننی تبصری او یو ځانګړی رپورټ هم تاسو لپاره لرو. خو اول منورشا ته ورکو چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی په کوټه کې د خپل لاسو مړو ترڅنګ د شیاز ارګانو احتجاجي ناستنن په سلورم ورځ هم دوام لري. د افغانستان د بهرنو چارو وزیر د یوناما له مشر سره په ملاقات کې په دې هیواد کې د تراب تریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. او د امریکا منتخب ولسمشر بایدن د اوباما د وخت د اعلی سفارتکارانو په خپل انتظامیه کې ټاکل غواړي. د خبرونو تفصیل په کوټه کې د خپل لاسو مړو ترڅنګ د شیا هزارګانو احتجاجي ناشته چې د جنوري په 3 مشهورو شوی و نن هم دوام لري. دوی وایي تر هغه خپل ملي نه خخوي چې حکومت ورته د مکمل امنیت ذمہواری نوي ورکړي. دغه لاستنه شیا هزارګان کان کیندون کې د جنوري د 2 او 3 ترمنځ شپه مهال د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو په ډز وجلیو. داعش د دغه برید ذمہواری منلې ده. د بلوچستان صوبایي وزیرانو د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د احتجاج کوونکو ته د امنیت د ډاډ ورکولو ترڅنګ له دوی د احتجاجي پرلت ختمولو غوښتنې کړي. خو دوی وایي چې تر څو وزیر اعظم عمران خان نوي ورغلي او دوی ته د امنیت ډاډ نوي ورکړي دوی به تر هغه د احتجاج جاري ساتي. بلخوا د بلوچستان تجارو د جنوري په 1 د کوټه په شمول د صوبې پټولو لوی خارونو کې د کاربندې اعلان کړی دی. دا راز د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې هم د شیا زارګانو سره د یووالي لپاره احتجاجي پرلتونه پیل شوي او ګډونوال وایي چې تر څو د کوټه پرلت روان وي دوی به هم احتجاجي ناشته جاري ساتي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پاکستان سپریم کورټ د امر او لارښوونو سره سم په کرک کې هندوانو او رانکل شوه زیارت بیا رغوي. د مذهبي لګکلو لپاره د دې صوبې د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده کیلاش پرون په دې حق لمشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت لا لوړان دي دغه زیارت د بیا جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي همدار ازویل چې حکومت د ټولو لګکیو د عبادت ځایونو خوندیتوب ته ژمن دی. د هغه ورسته ده چې پرون د سپریم کورټ درې کسیزې جرګګۍ په کرک کې د هندوانو د وران کړل شوی مزار پاړه او د نوکړه په دې موخه د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر چیف سیکرټری او د مذهبي لګکیو د حقوقو د کمیشن استاذ هم موجود وو. د مزار ورانولو د پیښه د تیر کال د دسمبر په 13 د کرک پټيري سیمه کې شوی و چې پکې خواوشا د 300 کسانو خلاف پولیس مقدمه درج کړې او تر 100 یې نیولې دي. د دې پیښه په اړه د پاکستان سپریم کورټ از خود نوټس اخیستې و چې لای هم اوریدنې دوام لري. په پاکستان کې په تیرو سلیریشتو ساعتونو کې د کورونا له وجې نور 950 کسان مړ شوي چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شو کسانو ټول شمیر 1409 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر یو شوار ورځ کې نور 1920 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي چې ورسره په پاکستان کې د کورونا ناروغانو ټول شمیر 1490 واوښت. خو څه د پاسه 1420 بیرته رغېدلې هم دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشر سره د ملاقات پر مهال په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده. د بهرنو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویل ښاغلی اتمر له دیبورا لاین سره په کتنه کې په افغانستان کې په هر اړخي زور بند ټینګار وکړ. یوناما هم په خپل ټویټر لیکلی چې میرمن لاینز د سولې له بهیره د نړیوالې ټولنې په ټولنیز ملاتړ خپلولو له ښاغلی اتمر سره بحث سوکل چې په طالبانو د اوربان د منول لپاره فشار راولي. طالبانو د اوربان له غوښتنو باوجود په افغانستان کې خپل جګړې کمې کړې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده نن په دوحه کې د افغان حکومت د وفد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو پیل شي چې پکې حکومتي وفد وایي د دوی تر ټولو اولنۍ ترجیح به اوربان وي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم پرون مشال ریډیو ته ویل چې لا هم د خبرو ایجنډا نه ده تیار شوې. د خبرو دویم پړاو د خبرې پرون پیل کې وی. او بل خبردار چې د امریکایي رسنیو لخوا پرون خبر ورکړل شوی چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ایران او یوکرين لپاره هغه دوه اعلی سفارتکاران نومول غواړي چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په انتظامیه کې د یادو هیوادونو په اړه کار کړی دی. وینډي شرمن د 2015 کال نه د 2015 کال پورې په اوباما انتظامیه کې د بهرنیو چارو مرستیاله پاتې شوی او د ایران سره د اټومي تړون په خبرو کې د امریکا استازیتوب کړی دی. دا راز د بایدن انتقالي ټیم وکټوریا نولینډ د بهرنیو چارو د وزیر د مرستیاله د څوکۍ لپاره خوښه کړې ده. نوموړي د 2013 کال نه تر 2019 کال پورې په اوباما انتظامیه کې هم د یورپي او یورو ایشیایي چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزیر مرستیاله وه. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال اړینه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. کشر سره روانې غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د بلوچستان په مچسیمه کې د کولې د لس کان کیندونکو د وژنې پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پر لټ نن په سلورم ورځ هم روان دی.
څنګه ختم وکم لاله یو څوک دلته نه راځي ازمن نه وزیر اعلی نه راځي نه گورنر صاحب راځي نه صدر پاکستان راځي نه وزیر اعظم پاکستان راځي څوک راځي دلته.
د هنګو د ابراهیم زو اعتزاز سند 2014 کال د جنوري پر شپږمه د خپل سکول بهر یو ځانمرګي برید هڅه شنډ کړې و. د هغه پلار وای چې زوی لزلن نه وزي
دا شپه کړه مو ډېر په دغه تیر کو کور کې هر وخت مطلب دی تر اعتزاز دماغ کې کمپیوټر کې او دماغ هر وخت دی اعتزاز.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د انصاف ډاکټرانو د تنظیم سره په یو غونډه کې د کورونا وبا له وجې د مرشو او صحت کارکونکو له کورونا سره د مالی مرستو د پیکیج منځوري ورکړي. خو ډاکټرانو وایي
مات د شودا پیکیج واده کړی و او اوس پورې هغه شودا پیکیج ریټن کې نه دی راغلی او اوس پورې زمونږ د شهید ډاکټرانو ته هغه پیکیج نه دی ملاو شو.
شننی او تبصره هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. کدرمونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی خبري غړې دا څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د بلوچستان په مچ سیمه کې د کویلي د لس کانکندونکو د وژنې پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت نن په سلورم ورځ هم روان دي. دوی خپل مړې هم د غلطه ایخې دي او وای تر هغې به نه خوځي چې حکومت ورته د ټینګ امنیت ډاډ نوي ورکړي. تیر ورځ د بلوچستان صوبایي وزیرانو له دوی احتجاج ختمولو له دوی نه غوښتنه وکړه چې د احتجاج ختم کړي. خو د پرلتوال وای چې تر څو وزیر اعظم عمران خان نوی ورغلې تر هغې به خپل احتجاج جاری ساتي. نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورت کې ورو.
د بلوچستان په مچسیمه کې د جنوري په دویمه او دریمه شپه د لس کان کیندونکو د وژنې په ضد د کوټې د هزاره قبیلې له لوري پرلت نن څلورم ورځ هم د کوټ پر غربي بای پاس باندې روان دي. د پرلت ختمولو لپاره تیر مازګر د صوبایي حکومت لخوا یو ځل بیا د خزانه صوبایي وزیر ظهور بلیدی او د کورنۍ چارو وزیر میر زیا لانګو او سلیم کوسو د پرلت وزایته ورغلي او الته د پرلت د برخوالو څخه غوښتنه وکړه که دوی پرلت نه ختموي نو خپل مړي د وخاور وسپاري. لکه د پرلت برخوالو په جواب کې وویل چې تر څو وزیر اعظم عمران خان دلته نه وي راغلی تر هغه وخت پورې به دوی نه هیواز دلته خپل پرلت ته دوام ورکړي بلکې مړي به هم وخاورته نه سپاري. پر دې مهال د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی د پرلت و برخوال ته وویل چې ترګر یوازې د هزارګانو نه بلکې زموږ د ټولو دشمنان دي.
صرف آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے، یہ ہم پورے انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو محنت کش بیچارے آپ مزدوری کر رہے ہیں۔
بلوچستان خزانے صوبائی وزیر میر ظہور بلیدی وائی چی دا ظلم یواز ستا سورا نا بلکہ زمر دا ٹول سورا سوئی دی، دا ٹول دا انسانیت دشمنان دی چی پنا ترسی ہے بے گناہ مزدوران وجلی دی۔ خود صوبائی حکمت لخواز تسلی در کون چی پا صوبہ کی با دا امنیت تا ٹنگول لپارا حکومت ٹول گامونا پورتا کوی او دا برید کون کو دا نیول لپارا با ہر ڈول حچ وکڑی زکر چی حکومت اوس ترگر ختم کړی دی او لږ باقیات پاته دی. هغه نه غواړي چې په صوبې کې امنیت وي او خلک د ترقی په لور روان سي. خو د د مشالی ډو سره په خبرو کې د پرلط زین برخوال اول چې د تیرو شلو کلو راهیسې د هزاره قبیلې خلک په ادفي وژنو او بمی چاودنو کې وژل کیږي، لیکن تر ننه پورې په دغه پیش کې تورن کسان نه دي نیول شوي.
زما نوم عبدالعزیز دی، د نزه څنګه ختم کوم لالا، یو څوک دلته نه راځي، زما نه وزیر اعلی نه راځي، نه گورنر صاحب راځي، نه صدر پاکستان راځي، نه وزیر اعظم پاکستان راځي، څوک راځي دلته؟ یو روز نسته دا کار وسه، دوه روز نسته دا کار وسه، درې کال نسته دا کار وسه. زه پخپله نه شی لرم، نه سایکل لرم، نه موټر سایکل لرم، زما کور دلې دی، بازار نسته متله سه، ما ته نه پریږدي، نو څنګه زه ولاړ شم؟
سلیمان دا چې دې صاحب درې ورځ دلته د خلک د سیاستري د کشنیانې ګرد دلته په خاورې کې ناشته، هیڅ نه غواړي، دې نه پیسې غواړي، نه حکومت غواړي، نه تزات غواړي، نه دښمنی غواړي، نه فتنه غواړي، هیڅ نه غواړي. اوس از مشل شل کسان 50 کسان په هر ورځ کې شي د کېږي بې ګناه مشخصه د خپل وایي چې بې ګناه دي، مطلب د دې قاتل نه پیدا کېش. دا څنګه پسخند
ریاض حسین د وزیر اعظم خاص کر آرمی چیف څخه د یزمز مطالبه دي چې د روز روشن څخه زموږ د پاره دی اشتیا هغه وکي کس دې سې کس دې په هر قدم باندې په فوج په خپل علم جی څخه په خپل جتریانو سره ویلار دي په دې لس قدم باندې بیا هم مشتتافظ نشته.
بل لور ته د پرلط له عمل نه هواز د کوټ څخه د باندې او راتلونکي لوی ترانسپورت تر اغیز لاندې راغلي دي، بلکې د کوټ شار ترافیکي ستونزې هم زیات شوي دي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د جنوري په 2 او 3 شپه د نڅرګندو وسلوالو کسانو له لوري د بلوچستان په مچ سیمه کې د کوټ د هزاره قبیلې سره تړاو لرونکي د کویلې لس کان کیندونکي په ناتر سره ډول وژل شوي او وروسته وسلوال په تیښت کې بریالي شوي وو. که څه هم وروسته سنی توندلارې ډلې داعش د دغه پیش زمواري په غاړه اخیستې ده، خو تر اوسه د پیش په تور کې څوک نه دی نیول شوی. د مچ د پیش په ضد د بلوچستان د تجارو لخوا د جنوري په 1 نیټه په کوټه او د صوبې په نورو غټو ښارو کې کاربندیز اعلان شوی دی.
مشال لته تاسو یو غوږی کډر مو کنند اعتزاز احسن شپږم اتلندې د هنګو د ابراهیم زو اعتزاز احسن د 2014 کال د جنوري پر شپږم د خپل سکول بهر د یو ځانمرګ بریټ هڅه شن راخړې و. په هغه بریټ کې وړل شوی او هغه وړل شوی خو سلګونه ماشومان یې بچ کړل. د اعتزاز پلار وای زوی یې لزلن نوزي. د ابراهیم زو سرکاري سکول نوم د اعتزاز احسن شهید په نامه نومول شوی. نور تفصيل په دې رپورت کې اورو چې د اعتزاز احسن د پلار په غږ پیلېږي.
دا د ما بچی نه بلکې دا د قوم بچی او دی باندې ټول قوم او فخر کوي.
دا د اعتزاز احسن پلار مجاهد علي بنگش غږ دی. د هنګو د ابراهیم زو اعتزاز احسن د 2014 کال د جنوري پر شپږمه د خپل سکول بهر د یو ځانمرګ بریټ حساس شنډه کړی و. په هغه بریټ کې د ومر خو سلګونه ماشومان یې بچ کړل. د احسن زړورتیا نه یوازې په قامي بلکې په نړیواله کچه هم ستایل کیږي. په هغه کې ګڼو نړیوالو او قامي رسنیو احسن ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره مقالې خبرې کړې وي. شپږ کاله تیر شول او د اعتزاز پلار وای زوی له زړه نه نوزي.
دا شپږ کاله وکاله مطلب دی ډېر په دغه سره، یعنی هر وخت د بچي فکر دغه شهادت په خپل ځای خلک بچی دغه کور نه راشي هم یو چې مرغۍ ته کور نه وځي نو بیا ژنې بچی ته داسې شهادت دا شپې کله مو ډېر په دغه تېر کړو. کور کې هر وخت مطلب دی اعتزاز دماغ کې کمپیوټر کې او دماغ هر وخت د اعتزاز سوچ او فکر
مسراوی. احسن په 2014 کال د جنوري په میاش کې د نهم ټولګي زده کوونکی و. هغه په ملګرو کې مشهور و ځکه چې ډیر قوي و. د اعتزاز یو ملګری اصغر حسین بنگشوای د هغه تشه تر وسه پوری محسوسوي.
دا لګ باډي کې د سي ملګ غاټو سر نو دا به مو سر سکل کورنر وته یا د سي څو ټلیفون یا کال مو ته وایي سر یې اړیل واخه پات وسه مو ملو شي نو بډي زیات څنګه و سر نو هغه بډي زیات دی مونږ نه بتانګي دو هغه بیا مو باندې دا کې دوه مسبه نه خاطو چیر چاړی وته مو باډی کې ونی نو مو خو سر د سي د کمزوري غونډې و مو بي د سي خورا د سي لاسونه بیره چای بیر کو نو ته دي زور کول نو سر ډېر د سي فني ټای باندې کار سو بس الله تعالی دیو بخي بس مو عثمان کې نشته سر نو دا څه مو کله ګډ نه ګو خپل کې خپل کې کینو سر مو ته بس دی کوم ځای دی کوم مقام سر غمو ته ډېر زیات تکلیف راکړي
د ابراهیم زو سرکاري سکول نوم د اعتزاز احسن شهید په نامه نومول شوی. د سکول مرستيال پرنسپل طاهر شاه مشال لته ویل چې اعتزاز قرباني ټول انسانيت لپاره و. د ویل لډیرو لرو سیمو څخه خلک د سکول ته ورزي چې عقیدت پیرزونی وړاندې کړي.
الکان تکلن د سکول تر سی اغه لکان خاص کر ته د سکول سره شناسان نه لري لکون را سین واقعي ځان یو ډیر فخر سره د سکول ته چیرې او ډیر جذبه سره د سکول ته چې دا غ سکول چې دل کې یو مثال جوړ شوی دی او دل کې قرباني شوی دی او دا غ سکول چې دی یو ټول پر یو ماډل دی کین کوم کین نو ورګه د سکول تر سی هغه ډیر فخر سره ډیر جذبه سره او ډیر توقع سره اور ساتھ ساتھ زے سر اور کو پرنا بلکہ مٹر لوئی لو کا سنگ تلی سر دی سکول ترا صرف دی پر سے تیرا دا سکول مو گوز دا سنگ سکول دی اور سنگ الکان دی د دس جذبے سره یو کار کای.
د خیبر پختونخوا حکومت په 2014 کال کې اعلان وکړ چې دوا ډیگری کالجونه با جوړوي د هنګو او کوهات ترمن سړک باندې اعتزاز احسان په نوم کوي او هغه سکول ته به امنیت ورکوي چې احسان لزان مرګ بریدګره ژغورلې وو. حکومت په هغه وخت کې د احسان کورنۍ ته 50 لک روپۍ د مرستې په توګه هم ورکړې وي. په هغه وخت کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین حسن ته د ضرورتیا ملي ماډال ستاره جوړت هم ورکړی وو. خو د حسن پلار مجاهد بنگش وای حکومتي ژمنی تر کاغذونو پورې پاتې دي.
هیرونه خو دا مطلب نه دی کنه هیرو خو ټیک دی پاکستان بچیا او د قوم بچیا نو ما لپاره اوسا پر مثال نه بچیو تعلیم نه د ما علاج نه مثال بجلی بیل مثال ګیس بیل یا انټرنیټ بیل یا داسې دغه ماته نه راکړي مثال زه په دې باندې فخر وکړم چې را حکومت ما سره څه امداد څه کومک کړی دی کنه نو جی مو ډېر داسې د حکومت نه ډېر نو امید غوندې یو.
مجاهد علي بنگش زیاته کړه چې باید حکومت یې زوی نازولې وي او د هغه بهادرۍ ته یې عقیدت وړاندې کړی وي. خو د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر شوکت یوسفزی چې په هغه وخت کې د اطلاعاتو وزیر وو مشال اړتیا ویل چې د اعتزاز کورنۍ ټولې غوښتنې جایز دي او اعلی وزیر سره په ملاقات کې به دا خبره راپورته کوي.
د دې خلکو قربانې د دې خلکو دغه چې بالکل هغه منګا قدر په نگاه سره ګورو اوس مسله دا ده چې روزي پکې ډېرې شوې زمخ کې اطلاعاتو وزیر هم په وخت کې او دغې نه پس بیا زلاړم نو سګم چې دا کم دي کې دا مسله نښتې ده هغه وخت سره چې حکومت کم وادي کړي وي دغه کړي نو آی کسه مشکلات وی یا سب مسئلہ وی نو انشاءاللہ دو پیزا کوئی کم آئی سر داری خاندان سر داری فهمی سر چی سونا محل کے دیش انشاءاللہ کو با زکر دا زمین فخر دی دا خلق دا سی سا خبر بنی چی گنے حکومت آگا نظر انداز کول غواری یا سو خوب میں بھی چی سو دا سی سا خبر شوی چی داری رو جنا اگا امپلیمنٹیشن کسا مسئلہ را گلی نو زمدہ معلومات
شوکت اسوزی زیادہ کرا چی طول شہیدانو تا دا قدر پسترگا گوری دا احسان پلار مجاہد لحکومت غواری چی دا زوی بہادری تا درناوی ورکڑی او خپل اتلان پسم ڈول و نازوی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
پرون سپریم کورٹ په کار کې د هندوانو د زیارت او رانولو د پیخي اسخط نوټس اوریدنه وکړه. دا اوریدنه پس د اقلیتونو لپاره د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار وزیر زاده کلا شویل چې د سپریم کورٹ د امر او لارښوونو سره سم به د زیارت بیا رغول کیږي او دا چې حکومت به د اقلیتونو د عبادت ځایونو تحفظ یقیني کوي. دا کارک په ټیری سیمه کې د هندوانو د زیارت ورانولو پیخه د دسمبر پر 10مه شوی و چې پکې پولیسو ګڼ کسان هم نیولې دي. نور تفصیل دا غلام غوس په دې رپورت کې ورو.
سپریم کورټ کې د جنوري په 15مه نیټه د هندوانو د زیارت د ورانولو د اسخود نوټس د سماعت وروسته د اقلیتونو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار وزیر زاده کیلاش مشال ریډیو ته وویل چې د وړاندې نه د پښتونخوا حکومت د دغه زیارت د بیا جوړولو امر ورکړی وو او حکومت به د ستر عدالت په هدایاتو او لارښوونو نور هم عمل کوي او د اقلیتونو د عبادت ځایونو حفاظت به یقیني کوي.
مسلسل حکومت خلکو سره رابطہ کیو ریکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ تا چیئرمین تا سپریم کورٹ آرڈر ورکڑی دی چیز دو ہفتے دن دن دا بتا سو کار شروع کرے نو زمو وجہ اللہ سے حکومت کی نہ اعلان نہ اس کے لو چیز کی سمرا خرچہ رازی سمرا کاسٹ رازی اگا بمون جوڑو نو انشاءاللہ بدا بیا بابا چیو.
تیر ورځ د سپریم کورټ درې کسیزی جرګګۍ ته په کرک کې د زیارت د ورانولو او سوځولو په پیښه کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسی د صوبې چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز د اقلیتونو د یو کسیز کمیشن مشر شعیب سړل او د پښتونخوا سرکاري وکیلان وړاندې شو او د عدالت مشر قاضي ګلزار احمد د زیارت د ورانولو د پیخي په مخنیوي کې د پولیسو په غفلت نیوکې وکړي. خو د صوبې د پولیسو مشر ثناء الله عباسی عدالت ته وویل چې د پولیسو په غفلت هغه هم خپیمانه دی او د دوو پولیس افسرانو په ګډون یې 290 د کرک پولیس اهلکار معطل کړی دی او په دغه پیښه کې ککړ د سلونه زیات کسان نیول شوی هم دی. خو په درې کسیزه بینچ کې شاملو قاضیانو وویل چې د دې پیښې سره د هیواد بدنامي شوې ده او د خلکو راپارولو لپاره د ککړ ملا په شمول دي د ککړو کسانو نه تاوان هم وصول کړی شي. په عدالت کې د هندوستان د تقسیم په وخت د سیکانو او هندوانو نه د پاتې شوي جایدادونو او عبادت ځایونو لپاره د جوړی شوی ادارې په اړه هم بحث وشو او د پاکستان د هندوانو د کونسل مشر او د قومي اسمبلی اقلیتي غړی ډاکټر رمیش کومار هم په دغه محل موجود وو او هغه مشال ریډیو ته وویل چې د متروک شوی جایدادونو د ادارې مشري داوی د ټولنې سره پکار ده. د سپریم کورټ پیسده به موږ ته قبوله وي خو د پاتې شوي جایدادونو په اداره کې دا زیاتې دی چې د هندوانو د پاتې شوي جایداد د ادارې مشري څوک مسلمان کوي، نو دا د عین خلاف خبره ده او یو هندو د دې ادارې مشر پکار دی. د اقلیتونو د حقونو یو فعال رادیش سنگ وایي حکومت دی د اقلیتونو په اړه د مینی او ورورولۍ د ماحول جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د نفرت ماحول چې کوم جوړ دی هغه نفرت ماحول ختمول پکار دی. هغه چې کوم لیټریچر دی حکومت به دا نن جوړ کړي کروڑوں روپے وہ لگے. خو خبر دادا انوان یا سکان یا کرسچن یا ایون کے مسلم بھی نو اگے عبادت کئی نو اگے تا پولیس والا پسر الاڑی ولے خلقوں کے دورا ولے یو بل سر نفرت تے.
په کرک کې د هندوانو د زوړ زیارت د دسمبر په 13مه نیټه د یو مولا لخوا د راپارېدلې خلکو لخوا سوځولې شوی وو. د اقلیتونو د حقونو فعال هارون سربدیال وایي دا په پښتونخوا کې د هغوی د یو صوفي بزرګ مزار وو او د هغوی د ټولنې لپاره د زیارت کولو یو مهم ځای دی.
د هندو تاریخ کې دا ډېر زیات اهمیت لري او دا یو ډېر خاص اهمیت لرونکی مذهبي شخصیت وو. خو افسوس کوو چې په 30 دسمبر باندې چې دی یو مذهبي د ډلې د وجه نه د دې منهدم شو اوس وزلی شو او یو مذهبي د مقاماتو یو ډېر غټ توهین شو چې پاغه کې د پاکستان او د خیبر پختونخوا ډېر زیات بدنامي شو. هغه نه علاوه خو جیو تاریخ لگ بھگ 5500 سال عمدہ به ما چې د سپریم کورټ ان ټایم چې پدې کې چې د مداخلت ته دغه د وجه نه چره د هندو کمیونټي پاکستان او پاکستان نه بهر دغه چې غم غوسه وا هغه کې ډېر زیات فرق راغلی دی.
په سپریم کورټ کې د کرک د دې زیارت په اړه د خود نوټس سماعت لا هم مکمل شوی نه دی او عدالت چارواکو ته په را روانو 15 ورځو کې په پاکستان کې د پالو او غیر پالو مندرونو او ګوردوارو په اړه د تفصیل راغونډولو امر هم ورکړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
دا خبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د صوبې د انصاف ډاکټرانو د تنظیم سره په یو باغونډه کې د کرونا وبا له وجې د ملوشو صحت کارکونکو له کورنۍ سره د مالی مرستو د یو پیکیج منظوري ورکړې ده. خو ډاکټران وایي چې باید د حکومت په روغتون کې د ډاکټرانو د صحت کارکونکو لپاره د کرونا وایرس مخنیوي حفاظتي کیټس او نور سامانونه هم ورکړي. تفصیل د فرخند اسد پر رپورټ.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 14مه په پیښور کې له ډاکټرانو سره په یو غونډه کې د هغو ډاکټرانو نرسانو او د صحت نورې عملی لپاره د مالی مرستو پر یو پیکیج کار پیل کړي چې د کورونا وبا له وجې مړ شوې دي. په دغه غونډه کې د واکمن تحریک انصاف پاکستان ګوند صوبایي سملې غړي ډاکټر سمیرا شمس هم موجود و. د جنوري پر 15مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې سمیرا شمس وویل حکومت په لومړي پړاو کې د 1400 ډاکټرانو د کورونا لپاره د 1,200,000,000 روپو منظوري ورکړې ده چې پکې به د هر ډاکټر کورنۍ ته 80,00,000 روپۍ ورکول کیږي. دا مالی مرستې به د هغو ډاکټرانو کورنیو ته ورکول کیږي چې د کار په دوران ورته کورونا وایرس لګېدلی وو او وروسته د دغه ناروغۍ له وجې وفات شول. سمیرا شمس د ډاکټرانو د شهدا پیکیج په اړه وایي
د نوې ټایم هغه چیکس تیار شوی دی. فاینانس نمبر یې شو سیم هاوس ته په خپل د هاند ورکې چیکس ټول شهدا ته شهدا باندې فهمي دا هو بتا هوا ما چې ملي نه کو بیلین هم د
صوبې د ځوانو ډاکټرانو د سازمان ینګ ډاکټرز اسوسییشن تر مخه تر اوسه په صوبې کې یو سلويخ ډاکټران د کورونا ناروغۍ له وجې مړه شوي دي. په دغو کې زیاتره شمېره د پېښور په روغتونونو کې د کارکوونکو ډاکټرانو ده. له دې سره سره په صوبې کې څلور نرسان هم د کورونا ناروغۍ لګېدلو وروسته وفات شوي. د ینګ ډاکټرز اسوسییشن مشر ډاکټر رضوان کندی د جنوري پر 15 مشال ریډیو ته وویل باید حکومت د هغو ټولو ډاکټرانو او د صحت کارکوونکو له کورنیو سره مالی مرستې وکړي چې د کورونا وبا له وجې مړه شوي دي.
دا زمونږ په صوبې کې تقریبا 41 ډاکټران شهیدان شوي دي او دې چې کله سٹارټ کې زمونږ پروفیسر ډاکټر جاوید صاحب احتباد میډیکل کمپلیکس کې شهید شوی، په هغه ټیم باندې حکومت د شهدا پیکیج وعده کړی وه. اوس پورې هغه شهدا پیکیج ریټن کې سم نه دی راغلی او اوس پورې زمونږ د شهید ډاکټرانو ته پیکیج نه دی ملاو شوی. 41 ډاکټران چې کوم یاد ما یاد په دا ټول صوبې زمونږ د خیبر پختونخوا ډیټا دی. دې کې د پیښور هم شته، د دې کې چاستدي هم دي، د دې کې مردان هم دي، خو زیات تر چې کوم دي هغه د پیښور.
ډاکټر رضوان کونډه دا هم وایي په خیبر پختونخوا کې تر اوسه سباندې 1016 ډاکټرانو او 1400 نرسانو ته کورونا ناروغي لګېدلې ده. په صوبې کې د میډیکل کالجونو 12 زده کوونکي هم د کورونا ناروغي له وجې وفات شوي دي چې د طب زده کړې کولې. د سوات د سیدو شریف د سرکاري روغتون ویان ډاکټر محمد خان د جنوري پر 15 مشال ریډیو ته وویل دوی د حکومت دغه ګام ستاینه کوي، خو باید د ډاکټرانو په شهدا پیکیج کې د صحت هغه ټول کارکوونکي هم شامل کړي شي چې د صوبې په ټولو روغتونونو کې د خپل کار په دوران د کورونا ناروغي تر لګېدلو وروسته ژوند بایللی.
especially ama hopura pati affected shuno da pati da hosho kane det so shuno da hosho de khair dam de organi ni kera kari de kai pa samari ni se bisko wasire no bia to da reflection ana da hosho de khair dam de adam ko jit lagan ko yo pal district headquarter hospital le yo pal kide no adam no bal domain aga ki ya under dh chora ji kan ja ki to district kide no aga da ki aga figures ko ho sari kan ki to wo dam ki ri dam bri 2020 ke 3 ki no aga دغه پرامډیک اوس دغه 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 دغه
دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه د دوی تر مخه ډیرو ډاکټرانو په خپل خرچا ځانونو لا په روغتونونو کې د کار کولو حفاظتي جامې او نور اړوند شیان اخیستل دي او باید حکومت د صوبې د صحت کارکونکو دغه مسلې ته هم پام وکړي. خو ډاکټر سبیرا شمس مشال ریډیو ته ویل حکومت یې کوشش کوي چې په روغتونونو کې د کورونا وایرس نه د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو په شمول ټولو صحت کارکونکو ته حفاظتي کیټس او نور ضروري سامانونه برابر کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
مشال ریډیو تاسې غوږی د افغانستان د لغمان ولایت د بیلابیل ولسوالیو دینی عالمانو قومي مشرانو او مدني فعالانو د یوې ولسی غونډې پر مهال د افغان حکومت له مذاکراتي پلاوي او طالب استاد غوښتل چې د سولې لپاره د دویم پړاو خبرې دی په اوربن سره پیل شي. په دې نور تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورټ کې ورو
د سولې په تړاو د لغمان ولایت د بیلابیلو ولسوالیو د قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو دا غونډه د جنوري په 15 نیټه د ولایت مقام د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه. په غونډه کې ویناوالو د افغان دولت له مذاکراتي پلاوي او طالب استازو وغوښتل چې د سولې لپاره د دویم پړاو د خبرو پیل دی په اوربند سره وکړي. د غونډې یو تنګډونوال قومي مشر اجی الف خان وویل دواړو لورو ته پکار دي چې د تلپاتې سولې لپاره اوربند وکړي.
نن سه په دوه کې دواړه طرفونو د خبرو پروګرام شروع کیږي. غوښتنه مل دواړو طرفونو ده چې د خدای په خاطر نور صلح وکړي او اول اوربند وکړي. په جنگ باندې کې دا دو سر یو ښکاله سو په افغانستان کې جنگ روان ده، خو هیڅ چم ګټونکی څوک نه ده.
د لغمان ولایتي شورا غړي ګلزار سنگروال وویل تر هغه چې اوربند نوي شوي ولس به د سولې په پروسه بے باور وي.
هغه اخلاص هغه باور چې د متخاصمو ډلو ترمنځ وي د جنگ په تیزی سره هغه باور لمینځ ځي.
قومي مشر محمد صدیق اقانی وویل کله چې اوربند وشي بیا خلکو سره دا هیله پیدا کیږي چې ملک ته سوله راځي.
هلو ومای دې ته وایي چې قدم اول ضروري اوربند ده، بینو سیلاو بند شي، حتمی بیا دې بولسو دې هر چا یې لمندي پیدا کیږي چې دلته حتمی سوله راځي.
لکه لنه چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې لپاره خبرې پیل شوې وي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ولسی خلکو د ورته غونډو له لارې د اوربند غږ پورته کړی و. خو برعکس د تیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې جنګونو شدت اخیستی و، او اوس چې د سولې لپاره د دویم پړاو خبرې پیل شوي، افغانان تمه لري چې دواړه لوري به د تلپاتې سولې لپاره په اوربند سره سلا شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو ته تاسې غوږې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې نمایي ته را رسېدلي وو. اوس په خبر کې د غرمې 12:00 دي. منو شاه هم را سره په سټوډیو کې ناست دی، نو مایک واغ ته وسپارم چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په کوټه کې د خپل لاسو مړو ترڅنګ د شیا هزارګانو احتجاجي ناسته نن په سلورم ورځ هم دوام لري. دوی وایي تر هغه به خپل مړي نه خخوي چې حکومت ورته د مکمل امنیت وعده نوي ورکړي. دغه لاسته شیا هزارګان کان کیندونکي د جنوري د دویم او دریم ترمنځ شپې مهال د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو په ډزو وجلي و. دایښت د بریتزي مواري منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د پاکستان سپریم کورټ د امر او لارښوونو سره سم په کرک کې د هندوانو وران کړل شوی زیارت بیا رغوي. د لاغې وروسته د چپرون د سپریم کورټ د کسیزې جرګګۍ په کرک کې د هندوانو د وران کړل شوی مزار په اړه اورېدنه وکړه. د دې مزار د ورانولو دا پیښه د بلوګرو لخوا د 13 دسمبر په 13 د کرک پټېری سیمه کې شوی وچ پکې پولیسو خوښه د 300 کسانو خلاف مقدمه درج کړو. تر 150 کسان یې نیولې دي. د افغانستان د بهرنو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشر سره د ملاقات پر مهال په دې هواد کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده. دا په داسې حال کې ده چې تا مدنن په دوحه کې د افغان حکومت د وفد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو پیل شو، چې په کې حکومتي وفد وای د دوی تر ټولو اولنۍ ترجیح به اوربند وي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم پرون مشال لري وویل چې لا هم د خبرو ایجنډا نه ده تیار شوې. د امریکایي رسنیو په خبرونو کې راغلي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن غواړي د اوباما د حکومت هغه دوه پخوانی سفارتکاران چې د ایران او یوکرين په اړه یې کار کړی وو د بهرنو چارو د وزارت د دویمې او درېمې درجې د عہدو لپاره ونوموي. وینډي شرمن د 2011 کال نه د 2015 کال پورې په اوباما انتظامیه کې د بهرنو چارو مرستیاله پاتې شوې ده، او د راتلونکي بهرنو چارو وزیر انټونی بلینکن د مرستيال د چوکۍ لپاره خو حقلل شوې ده.
منور شاو چې د خبرونو لنډی ته تاسو ته وړاندې کړو. قدم وروډونکو د سولې نړیواله جایزه ګټونکو ملالې سبزی وای چې د امریکا کانګرس لخوا د هغې په نوم د قانوني مساوده منځوري خوشاله کړي ده چې له دې سره به د ګڼونجونو مستقبل روښانه شي. د امریکا کانګرس ملالې یوسفزی سکالرشپ اکټ منزور کړي چې دا د پاکستانی ښځو لپاره د شته وظیفو شمیر زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال بانک د شمیرو تر مخه په پاکستان کې یوازې 9% جنکۍ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې.
د امریکا استازو جرګې د 2020 کال د مارچ په میاشت کې ملالۍ یوسفزی سکالرشپ اکټ منظور کړی و چې سینټ هم د جنوري په لومړۍ نیټه ومنلی. ملالۍ یوسفزی د جنوري په څلورمه نیټه مشال ریډیو ته په لیږل شوي غږیز پیغام کې وویل چې خوشاله ده چې د امریکا کانګرس د دې په نوم قانوني منسویده منظوره کړې ده.
زه ډېره زیاته خوشاله یم چې کانګرس ملالۍ یوسفزی سکالرشپ اکټ منظور کړ، او د دې اکټ په مدد سره به ډېر شي ماشومان ته، خاص طور پر جنکو ته چې کم قابلانی دی لایق کی دی او مخکې تلغواړي قماشي حالات خنه دی چاغوی ته مکمل اوی کی چاغوی خپل سټډیزو کی هایر سټډیزو کی او ان شاء الله خپل خوبونه به پوره کړي، خپل د قوم خپل د سوسایټي خدمت وکړي غوی د دې په مدد سره. زما امید دی چې د دې سر وړ شو جنو کو مستقبل روښانه شي.
دا قانوني مسوده د امریکا پرمختیايي ادارې یو اس ایډ څخه غوښتنه کوي چې د پاکستان لپاره د لوړو زده کړو پروګرام لاندې د 2020 او 2022 کال په موده کې لښ تر لښ 50% سکالرشپ یا وظیفه د پاکستانی شذو لپاره ځانګړي کړي. دا وظیفه به د لوړو زده کړو په برخه کې د قابلیت او ضرورت پر اساس ورکول کیږي. د تعلیم مبارز او د ملال یوسفزی پلار زیاتون یوسفزی وای چې دا به د پاکستان د لیډ پروتوسیمنجونو ته د لوړو زده کړو موقع برابر کړي.
د ورلد بینک د شمیرې مطابق پاکستان کې د هایر ایجوکیشن ریشو چې کوم نشر هډې رقم ده صرف 9% طالب علمان چې کوم دی هغه بیا د بی اے او د ایم اے ایم ایس د پاره چې کوم دی هغه زیمه ختا نورې ټولې جنکې چې دی هغه پاتې شي او پاګې کې یو غټه وجه دا هم ده چې یو خو موقع کم وي د دغه جنکو د پاره د رسم او رواج هغه قدغنون هم وي خو ډېرې جنکې چې هغه مونږ سره رابطه کوي د ټلیفون په لاره یا د سوشل میډیا په لار باندې او هغه غواړي چې هغه دی بی اے او کی هغه دی ماسټر اټر او کی هغه دی میډیکل او کی داغي دا وس نه چې هغه خپل داخله فیس ورکی یا خپل ټیوشن فیس ورکی
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په 2000 کال کې پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې یاد کړیو چې پکې 22.8 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي. ملالی یوسفزئی د 2000 کال د اکتوبر په میاشت کې په سوات کې هغه مهال وسوالو طالبانو په سر کې په 22 چې کله له سکوله کورته په ګاډي کې روانه وه. له دې وروسته هغه د علاج لپاره د برتانیې برمنګم ښار ته یوړل شو چې دا وخت هم هلته ژوند کوي. هغې ته د ماشومانو د حقونو لپاره په مبارزه کولو په 2014 کال کې د سولې نړیوال جایزه ورکړل شوه. دا د ملاله فند په نوم د ماشومانو د زده کړو حکومت لپاره اداره چلوي. کله چې ولسمشر ټرمپ ملاله یوسفزئی سکالرشپ اکټ باندې لاسلیک وکړي نو دا به په رسمي توګه د قانون بڼه واخلي. په مسوده کې ویل شوی چې یوسفزئی به هر کال امریکایي کانګرس ته معلومات ورکوي چې څومره سکالرشپونه یې ورکړل، څومره ښځو او څومره سړیو ته ورکړل شو او په کومو مضمونونو کې ورکړل شوی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
کومو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی بالکل تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو اپ په خپل سمارټ موبایل فون کې ډاونلوډ کړئ او هغه د لاري تاسو زموږ د خبرونه اوریدئ شئ. د دې ترڅنګ چری تاسو د مشال رادیو فیسبوک باندې او د ټوئیټر پانه خوخه کوي نو غي د لاري هم تاسو د رپورټونو ترڅنګ تازه ویډیوګانې کتلی شي. د مشال رادیو انستګرام پیج پانه هم تاسو خوخه ولې شي. تاسو پام یو بل رپورټ په لور راګرځوم. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د خیبر کوالی ازلې پلنډي کوتل کې د شلمان واټر سپلای سکیم یا اوبو رسد د منسوبي امکاناتي مطالعه یا فیزیبلټی استډی مکمل کړی دا او اعلی وزیر محمود خان ته وړاندې کړل شوی دی. په لنډی کوتل کې د تیرو ډیرو لسیزو راهیسې خلک د اوبو د سکلو د اوبو د نشتوالي شکایت کوي او وایي که دا منصوبه کامیاب شي نو دې سره به یې د اوبو د اوږده ستونزه هواره شي. نور تفصیل سیمه د مشال لوی خبریال فرهاد شینواری په دې رپورت کې ورو.
صوبایي حکومت ویلی چې دوی د شلمان واټر سپلای سکیم په نوم په لنډی کوتل کې د اوبو د یوې لوی منصوبې فیزیبلټی سټډي یا د دغې منصوبې د امکاناتو مطالعه تیاره کړې. د منصوبې لاندې به د کابل سیند نه د اوبو یوه لویه ذخیره ترې لنډی کوتل تحصیل ته ورکولی شي. دوی وایي دا منصوبه را روانو 150 کالو ضرورت ته په کتو سره تیاره کړل شوې. په دې منصوبه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ته بریفینګ هم ورکړل شوی او 15.5 میلیونه روپۍ لګښت به پرې راځي. د خیبر 115 حلقه نه صوبایي اسمبلی غړی شفیق شیر پرې دی مشال ریډیو ته وایي چې دې لپاره د مخکې نه سروې پیل شوی وه او موږ غواړو چې دې نه علاوه هم په دې سیمه کې د اوبو نور واړه سکیمونه هم وکړو.
مونږ سره د سر الټرنیټ یو دوه ځینه نور اغستی اگزیکټینګ پوینټونه مغستی یو لنډی خانه ده او یو جی صدوخلو بوستر دی. مونږ کوشش کوو جی چې څومره مونږ مختلف ذریعو نه د اوبو سپلای جوړ کړو نو د سره به یو خو به دا مونږ ته فایده بینیفیټ ملو شي چې د شلمان واټر سپلای سکیم باندې چونکې خرچه ډیره زیاته رسی او بل د مینټیننس ډیر زیات دی نو مونږ کوشش کوو چې څومره مونږ دغه نورو سایټونو نه د اوبو نشتوالی چې کم کیپیسیټی ده نو هغه پوره کړو.
د خیبر یو فعال مهرب شاه اپریده وای ک دا منصوبه کامیاب شي نو دا به د لنډ کوتل تحصیل د ویلوی آبادی دوبو ستونزه هوا رکړي.
د لنډ کوتل خلکو لپاره ډیره د خوشحالي خبره یو انقلاب راشي. بجلی دلته نه چې بجلی نه بیا موږ سره د بجلی سره تل شوی وبوي نو ټول نغټه تکلیف چون کې د لنډ کوتل کې د اوبوي ک د شنوارو علاقې وکړه شي په شنوار کې د اوبو ستاسو چون کې ورس پورس لاندې کینی ډیر زیات تکلیف دی. تیر اور څنګه څلور دیش ټویلونه هغه د بجلی د نشواله د لاس بند په پیروخیل کې کوکه تر شي په پیروخیل کې د بورډر سخت نشواله داسې پاشخیل کې داسې مختلفو لنګوتل مختلفو سیمو کې د بورډر سخت مسله ده. زمونږ زرانه کوکه تر شي هغه په کیلومتر کیلومتر په سرونو باندې وبر اوړي کا دغه د شلمان واټر سپلای سکیم کې دغه منسوبه سر تر سي قدم منسوبه سر تر ورس لنګوتل خلکو باندې به اختر وي خوشاله وي او د لنګوتل خلک په دایلو استونز نه خلاص.
د تعمیراتی کارونو ادارې کمیونیکیشن اینڈ ورکس چارواکی وای چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ورته امر کړی چې د دغه منصوبې پی سی 1 دی زر تر زره تیار کړي او ذمہوار محکمو ته دی ولېګل شي. یو اندازې مطابق لنډ کوتل کې خوښ څلور لاکه نفوس ژوند کوي او د تیرو ډیرو لسیزو راهیسې پکې خلک د اوبو د نشتوالي شکایت کوي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی دا زیرو بمد سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د پاکستان په سیاست کې خزې د پخوا رئیسی مهم رول لوبوي. په موجوده وخت کې د مسلم لیگ نون مرستیال مشره مریم نواز په سیاست کې ډیره فعاله ده او اوس د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو لور آصفې بټو سیاست ته مخه کړې ده. د پاکستان سیاسي تاریخ ته که وکتل شي نو یو شمیر داسې میرمنې دي چې د خپل ګوند مشري یا استادیتوب یې کړی دی. په دې کې د پاکستان بنسټ ایښودونکي محمد علي جناح خور فاطمه جناح، د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو لور بینظیر بټو، بیگم نسیم ولی خان او نورې میرمنې شاملې دي. خو بیا هم کارپوهان وای چې په پاکستان کې کمی خزی په عمومي چوکو منتخبيږي. زموږ همکار مليحه امیرزاده په دې تفصيلي رپورت کې په سیاست کې د خزو رول ته کتنه کړې چې د خزینه سیاستوالانو پر غږونو پیلېږي.
کې آپ یې ووټ کو ایک امانت سمجھ کے استعمال کرنا
دلته به وای چې وای چې دا پیندا بیا کال سلو کال خدمت په بولا او کې دا او کام خبر نو
سیاسي مدرسه والے خوا بیٹھ کر کے تم جانتے تھے
دا د پاکستان په سیاست کې د لوی نوملرونکو خزو غږونه دي. د پاکستان او د هغه هیواد د پښتنو سیمو په سیاست کې په تیرو وختونو کې د ځینو ښځو کار او هلې ځلې جوتې وې، خو په وروستیو کلونو کې ګڼې ښځې د سیاست میدان ته وروتلې دي او د ګوندونو د مشرۍ تر چوکو رسیدلې دي. مثال یې د نومبر پر 13مه په ملتان کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسه ده چې پکې د دوو مهمو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند استازیتوب ښځو وکړ. مریم نواز د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره ده چې په کمه موده کې یې ګڼ پلویان پیدا کړي او د ملتان جلسې ته هم ورغلي وو. نوموړي د ملتان جلسې ته په وینا کې ویل
دا ملتان ولسا داسې ویل کېږي کنه تاسې د عزت خلک یاست، تاسو غیرتیان یاست. داسې ویل کېږي چې که خدای چاته دښمن ورکوي نو ظرف لرونکي هغه دې ورکړي. زموږ علمیه دادا چې کوم دښمن را تر غاړه دی هغه کم ظرف دی.
کہ ہمیں دشمن بھی ملا تو کم ظرف ملا.
پاکستان جمهوری تحریک د یو شمیر اپوزیشن ګوندونو ائتلاف ته چې د حکومت خلاف هڅې کوي او په بیلابیلو خارونو کې جلسې کړې دي. غورځنګ تور پورې کوي چې تحریک انصاف د 2013 په عامو انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې واکمن شوی نو ځکه باید استعفا ورکړي، خو حکومت او الیکشن کمیشن په بیا بیا دا تورونه رد کړي او هغه انتخابات یې پاک او منصفانه بللي. حکومت وایي د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران د درغلو په کیسونو کې ځان له احتسابه د ژغورلو لپاره احتجاجي جلسې او غونډې کوي. مریم نواز سوکتا. مریم نواز د 2011 کال په نومبر کې سیاست پیل کړ او د 2013 کال عامو انتخاباتو کې لخپل پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره په کمپین کې مهم رول لوبولو. د 2013 کال د جولای په انتخاباتو کې نوموړي ته مسلم لیگ نون ګوند د نوماندې ټکټ ورکړیو، خو ورته احتساب عدالت د شتمنۍ او په یو مقدمه کې د 2 کاله د بند سزا ورکړه او ورسره د 10 کلونو لپاره د لوړپوړو حکومتي چوکو لپاره نه اهله کړه. خو اسلام آباد هایکورټ د هماغه کال د سپتمبر په میاشت کې د مریم مې او داغې د میړه او پخوانی پوځي کیپټن محمد صفدر سزاګانې اوزنډولې. مریم نواز په 2019 کې د احتساب کامی ادارې یا نیب په حراست کې هم ساتلې وه. هغه نیب چارواکو د چودري شوګر ملز په نوم د درغلو د تورونو په قضیه کې لاهور نیولې وه. د مسلم لیگ نون یو سیاستوال صدیق الفاروق مشال ریډیو ته ویل، مریم نواز یو منفرد کردار لرونکې او زړوره ښځه ده چې په کوششونو یې په تاریخ کې ځان ته نوم جوړ کړ.
نواز شریف صاحب پر ابتلا آئی،
چکل یو فوزی امیر د نواز شریف خلاف کوتتا وکړه نو د هغه میرمن کلثوم نواز راوته او اعلان یو کړ چې زما مرام خپل خاوند او بچی له قیده خوشی کول دي. اوس هم چې نواز شریف د علاج لپاره بهر دی نو لور یې یو ډیر ښه کردار تر سره کوي. مریم نواز د خپل کورنۍ له وجې له سیاست سره بلد ده. د هغه په سوچ او تقریر کې سیاسي بلوغت او یو انفرادیت دی. زورور وینا کوي، ډیره ښه لهجه لري، هغه لوست ده، د لوی سړی لور ده او پر معاملاتو پوه ده. نو د پاکستان په سیاست کې د نورو ښځو په شان ډیر ښه کردار ادا کوي. دا سو وخت چې مور یې د مرګ په بستر، پلار ته یې د 10 او 2 کلونو د قید سزاګانې واورول شوې او جیل ته لاړه. هغه وخت یې مړانه وخوله او وی ویل چې د جیل جامې به اغوندي، د زندان ډوډۍ به خوري. هغه ویل چې قید او بند یې حوصله نشي لړزولې او هم دا وشول.
قید و بند ان کے عزم و حوصلے کو متاثر نہیں کر سکتی اور واقعی وہ نہیں کر سکتی.
یوشمیر پاکستانی اور رسنیو دا ملتان جلسہ دا پیپلز گن دا آصف بھٹو زرداری دا سیاسی جون پہلو بللا. دا گن مشر او دا غی ورور بلاول بھٹو زرداری کرونا وائرس وحلیو نو زکا پکور کے گوخو نو دا حغی کشر خور دا گن نمائندگی اکڑا. حغی پخپل لنڈا وینا کیوال چھ دا پاکستان تحریک انصاف دا غورکڑی حکومت وقت پورا شوی.
آپ سب کی شکر گزار ہوں.
زنن د ټولو منندو یم چې د غورکړی حکومت د ظلم او جبر باوجود داسې پلویش مېر کې راغون شوی یست. تاسې نن خپل پریکړه کړی د غورکړی وزیر اعظم به اوس زی.
د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر تاج حیدر وای د آصف زرداری سیاسي روزنه لا زیات وخت روانه ده، ځکه چې خپل مور پلار او کورنۍ په سیاسي هلو ځلو لیدلې دي. آصفه بھٹو زرداری د خپل کورنۍ لومړی انجلۍ نه ده چې سیاست کوي. دا غینیا نصرت بھٹو او مور بینظیر بھٹو د پاکستان سیاست وتلې چهري دي.
هغه ډیره زر په شیانو پوهیږي او ورته معلومه وي چې څه کول دي او څنګه یې کول دي. آصفه بیبي له 13 کلونو راهسې د ګوند دننه دفتري معاملات سنبالوي، خو تاسو ولیدل چې کله ورته وویل شول چې د ګوند استازولي به کوي نو ورته د زده کړو ضرورت نه و. د حقیقت له لومړۍ ورځې راهسې تربیت روان دی.
بینظیر بھٹو 2 ځلې د پاکستان وزیر اعظم منتخب شو. هغه د یو اسلامي جمهوریت هیواد لومړنی خزینه مشروه. د هغې د واک لومړی دوره له 1978 څخه تر 1990 پورې او دویمه هغه له 1993 تر 1996 پورې وه. په 1996 کال کې پر هغې او پر میړه آصف علي زرداری د درغلو تورونه پورې شول او د هغه وخت ولسمشر فاروق لغاری حکومت ختم کړ. هغې په 1998 کال کې جلاوطنی پیل کړه او دوبۍ ته لاړه. په 1999 کال چې د پوځ پخوانی مشر جنرل پرویز مشرف د میاں نواز شریف حکومت ړنګ کړ نو بینظیر بھٹو هم له هیواده بهر پاتې شوه، خو د جمهوریت بحالې هڅو ته دوام ورکړ. نوموړي په 2001 کال کې پاکستان ته ستنه شوه چې د 2003 کال په انتخاباتو کې برخه واخلي. بینظیر بھٹو پخپل ژوند لیک کې لیکلی چې پاکستان ته ستنېدل یې اسانه فیصله نه و.
زه تر وخت درې ساعت مخکې په دوبۍ کې د خپلې جلاوطنۍ له کوره روان شوم. زما میړه آصف باید په دوبۍ کې زما له دوه لوڼو بختاور او آصفې سره پاتې شوی وي. آصف او ما باید سخت او سمه فیصله کړې وي. مونږ پر دې پوه وو چې زما له ورتګ سره خطرونه تړلي وو، خو مونږ دا باوري کول غوښتل چې که هر څه کېږي زموږ د لوڼو او زوی بلاول چې په آکسفورد کې په پوهنسي کې وو د پالنې او ورته د پام کولو لپاره به یې له والدینو یو کس موجود وي. خ خبره دا ده چې پر دې ډول موضوعاتو ډېر کم مړونه او خزي له یو بل سره غږیږي، خو آصف او زه د خپل شخصي ژوند د قرباني کولو او یاد عادي ژوند له نه لرلو سره بلد وو. ما خپل لار ډېره مخکې انتخاب کړې وه. د پاکستان ولس تر ټولو لوی لومړیتوب وو او د پاکستان خلک به مې تل ترجیح وي. زما بچی پر دې پوه وو او نه یوازې دا هر څه ومنل، بلکې ډاډ یې هم راک.
بینظیر بھٹو په یو بل ځای کې په خپل کتاب کې کاږي چې د پاکستان په سیر ټولنه کې خزه سیاستواله باید احساساتي چلند ونکړي.
په سیاست کې د زیاتره خزو په شان زه په خاصه توګه پام کوم چې ځان پیاوړی وساتم او هیڅکله خپل جذبات ونه خایم. په سیاست یا حکومت کې که یو خزه احساساتي کیږي نو خلک ورڅخه د هغې د کمزورۍ معنی اخلي او دا تاثر لا پیاوړی کیږي چې ګواکې خزه سیاست ته جوړه نه ده.
د 2001 په اکتوبر کې ګڼ خلک د کراچۍ هوایي ډګر ته ورغلیو چې بینظیر بھٹو وګوري. نوموړي په یوه لویه قافله کې روانه وه چې پکې ځانمرګي برید شو او لسګونه پلویان او د ګوندغړي وژل او ژوبل شول. دا هغه وخت و چې په پاکستان کې امنیتي حالات خراب وو او وسلوالو په لویو وړو ښارونو کې بریدونه کول، خو نوموړي د جمهوریت بحالې هڅو ته دوام ورکړ. تر برید څخه د پاسه دوه میاشتې وروسته د ډسمبر په 20مه بینظیر بھٹو د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې لویه جلسه وکړه. نوموړي چې تر جلسې وروسته روانه وه نو لګاړي سریستلو او خپل پلویانو ته لاس خوځو. پر بوټو د لیاقت باغ له ور سره نږدې بل بریدو شو چې پکې هغه وژل شو. امریکایي لیکوال مارک اے سیګل له بینظیر بھٹو سره داغه د کتاب په لیکلو کې مرسته کړې وه. سیګل داغه تر مړینې وروسته لیکلیو، په ژوند کې یې د بینظیر بھٹو په سیر زړوړه خزه نه ولیدلې. نوموړي کاږي هغه ګرانه ملګری وه چې ته شای هیڅوک نشي ډکولی. سیګل زیاتوي چې پر دې خوشاله دی چې د بینظیر بھٹو اخیری نخه کتاب دی چې داغه تر مړینې وروسته خپور شو، چې د هغې لوی خزي قوت، مثبت سوچ او لیدلوري ورڅخه جوتیږي. پخوانی سینیټر تاج حیدر چې له بینظیر بھٹو سره نږدې کار کوو، وایي د وزیر اعظم په حیثیت هغه له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ و چې په زړورتیا یې مقابله وکړه.
هغه په همت او حوصله سره بلکې په دانشمندۍ قیادت کاوه. ډېر مرحلې وی چې پکې سخت فیصلې په کار وی، لکه د پخوانی فوزی واکمن ضیاء الحق پر وړاندې د جمهوریت بحالۍ تحریک پیلول، له خلاصو ګوندونو سره په غورځنګ ورګړېدل. دا ډېرې ګرانې پرېکړې وې، خو هغه وکړې. هغه ډېره ښه متحدونکې وه. له ډېرو چیلنجونو او دوو غټو امریتونو سره یې مقابله وکړه. د ضیاء الحق په امریت کې د مذهبي سختدریزۍ ملاتړ کېده. هغه تر اخیره وخته په میړانه د سختدریزۍ مقابله وکړه. په نړۍ کې چې د اسلام په اړه څه فکر کېده، هغه یې ختم کړ. د پاکستان ښځو مخې ته یې لوی مثال کېښود. زمونږ هغه بچیانې چې له پیړیو راهسې شاته پرېښول شوي وې، په هغوی کې حوصله پیدا شوه چې پاکستان یوه لور لري چې په دې ډول جنګیږي.
د بینظیر بھٹو د وژنې پلټنې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې کړي، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. پلټونکي ډله تحریک طالبان پاکستان او د هغې ډلې پخوانی مشر بیت الله مسعود د بینظیر بھٹو په وژنه تورنوي، او د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف باندې هم د هغې د وژنې په قضیه کې د ککړتیا تورونه لګېدلي چې هغه رد کړي. د خدای خدمتگار د مشر خان عبدالغفار خان زوی خان عبدالولی خان په 1970 لسیزه کې د نېشنل عوامي پارټي مشري کوله. ولی خان چې زندانی شو نو بیگم نسیم ولی خان سیاست ته مخه وکړه. نوموړی اوس مهال هم د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ده. په پښتني سیمه کې نسیم ولی خان اولنۍ ښځه چې د 1970 کال په غیر ګوندي انتخاباتو کې برخه واخسته او کامیابه شوه. کارپو ډاکټر فضل رحیم مروت وایي په پښتني سیمه کې په سیاست کې بیگم نسیم ولی خان خپل رول لوبولی دی.
ولی خان باندې چې کوم د مقدمه جوړ شوې، بوټو سیبي چې هغه سازش بلوچستان والا کوله او حکومت مات کو، نه په جمعیت طلبه استعفا ورکړل دلته، او حیدرآباد کې دیونل کیس کم سپایری سی کیس افلان کای کیس او داشتي دي مشهور شو. دا که تا خیال کړی به بیگم نسیم ولی راوځي. بیگم نسیم ولی هم په خپل وخت کې مطلب د رټرول لوبولای دی کنه. دا کې مطلب یو خاصه پاول ځل په دغه علاقې کې سیاست تر اوسه په دغه حساب سره کړنکا هغه بیا هغه مودې پورې مطلب رول ولو با او پارټي را ټینګ کړل مطلب چې په داسې حالاتو کې چې د مارشل لاګانې بیا څه شی وي داسې شی شاته کنه یو وخت دوی ټول قیدو لکه مطلب دا دي چې بادشاہ خان هم او ولی خان هم قیدو اسفدیار هم قیدو بیا په حساب سره او تو ګوري دې هم مطلب په سیاست کې په جمهوریت د پاره ډېر خرول ولو با ولو لا خپل لا هغه چې وکړه بیانیا لا نریټیو لا څه هغه خلکو ته په خپل خې طریقې سره لکه په خپل وخت کې پیش کړه او خپو یې خاطر ولکه چې کوم سړی چې په خلکو چې کومه توقع ورنه هغه نه ډېره پوهه وا.
سیاستوال او کارپو افراسیاب خټک وای میرمن نسیم ولی نه یوازې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته کامیاب شو بلکې د خپل ګوند پارلماني مشر هم پاتې شوی او د ګوند صوبایي صدارت یې هم کړی دی. خټک وای نو موري له سخت پړاوونو تیر شو او مشکلات یې وګالل.
نسیم بی داسې وخت کې سیاست راوتلی و چې ډېره سخته سختي وه په نېشنل عوامي پارټي او سنټ په اورته پاري بندیز لګېدل او د لیډران ټول نیول شو څو نه بلکې زرګونه کسان نیول شو. په داسې وخت کې غره وته او یو سیاسي قیادت یې خلای ډکه کړه. زموږ د پارټي چې نېشنل پارټي نېپ دا دی هغه سره مخالفه او ذوالفقار علي بوټو حکومت سره چې کوم جلسې جلوسونه یا اختلاف چې کولو نو په اړه کې خلک په نیول کېدو بیا مرحله چې کله ضیاء الحق خلاف په یو اتیا نه پس کوم 1908 نه پسې تاریخ شروع شو د ام آر ډي نو په هغه کې بیا د ان ډي پي و نېشنل ډیموکراټک پارټي نو د سیم بي بي بیا هغه کې شامل و د ان ډي پي چې و د شیرپاز مزاري شه صدر او د ګام سره مرکړي نو هغه کې هم نیول کېدل او د بندي او دا خبرې راغلي وي نو دا مسله هغه تیرې کړې دي.
میرمن نسیم ولی خان د 2015 په اګست کې لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلیو چې لزګونه کلونه په خوا یې کورنۍ د باچا خان په مبارزه کې شامل شوې وه او تر ننه ورته دوام ورکړې دي. هغه ویل د ذوالفقار علي بوټو په حکومت کې عبدالولي خان او داغه ملګری بندیان شول پر ګوندې بندي زولګیر او په هم هغه ورځو کې یې عملی سیاست پیل کړ.
زه واده شوم دې کوټا باچا خان واه ورته بونګ یو کېدت لره وو کټره وا چې په دغه کې د بوټو سه بو کو وتر نو بوټو سه تقریرو کو څوک په سیده خلک قید عقیق ما احتجاج مشورو کو په ریګینګ کو شو بس ما دا اراده وکړه چې اکټو پالیټکس کو ما هو راځي چې سیاست کو ما باچا خان بابا پارٹی د خپې دونو دا دغه چې دا حق د لاري پارٹی بس ولی خان قید شو پارٹی بین شو.
پاپی خبر کې او کارپو ډاکټر فخر الاسلام د نسیم بی بی سیاسي مبارزه مهمه ګڼي او وایي چې په پښتني سیمه کې د نورو خزینه او سیاستوالانو لپاره یو مثال پرېخي.
او هغه په داسې وخت کې سیاست راغلی و چې راغی چې وا د ولی خان نه د هغه نور خاندان په دې حق کې نه و چې د دې سیاست تراشي او هغه وخت ډېر سخت و. ما یو ځای کې دا قتل چې هغه په کراچۍ کې په یو جلسه کې خپل لوپټه جلسه پښتنو تر وځول چې دا به تاسو ما تر پسره وي داسې یو ذباتی کیفیت کې غره غلی و او اداره خاون په خپل په جیل کې نو زما په کپ سیاست کې راغې نه په څوکم راغلی نو غې د ځان لپاره رول ماډل هغه ګرځولې ده.
د خصوص سیاستوالانو په فهرست کې د پاکستان بنسټ اخودون کې محمد علي جناح خور فاطمه جناح مهم نوم لري. هغه په 1985 لسیزه کې د پخوانی پوزي واکمن جنرال ایوب خان پر ضد د ګوندونو د غورزنګ مشري کوله. کارپو فضل رحیم مروت وای په پاکستان کې د خصوص د سیاست بنسټ فاطمه جناح کې خود
اغه چونکه د جناسې بخور وا زبدا وای ما چې ورور په نسبت باندې د عوامي هم وا د کولسي وا ورور په وخت باندې کوم سیاست وغه کو د انګريزانو په چوکاټ کې او کدی ته به منګو ګورو به د ایوب خان په وخت کې به د میدان تر اوسه د اپوزيشن لیډر په هیڅ باندې کنه او شته خبره دا چې خلک ور سره وو هغه باندې کوم تورونه ولګیدل پاغه باندې مطلب دا چې کوم هغه شو په کومه طریقې سره د باوجود چې شرقي پاکستان چې د چول بنگلاديش ته الته او تدیر سپورټ حاصل او الته او خلکو ډیر هغه کولو او چې هغه خپل هغه کې او کې کامیاب خون شو او دا وا چې هغه حکومت دومره وزن هغه حکومت دومره غسر مخامخ کړ چې اخیر ته هغه ایوب خان بیا هغه خپل پرې خپل مثال بل مارشل بیا ولګید.
د پاکستان د انتخاباتو په تاریخ کې اکثر په عمومي چوکې او سړی نوماندان وی او کمې خزې په دې توانې دلی چې په دې چوکو ټاکنې وګټي. زیاتره خزې اوس هم په ځانګړو چوکو پارلمان ته لار پیدا کوي. په دوی کې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو، بیگم نسیم ولی خان، عابده حسین، صغرا امام، حنا ربانی خر، نفیسه شاه او ډاکټره فهمیده مرزادی. ډاکټر فخر الاسلام هم دې ته په اشاره وایي چې په پاکستان کې په سیاست کې د خزو ونډه د اطمینان وړ نه ده. دیوای میراثی سیاست د زینو خزو د بریا لامل لې
د کال 1903 او یم عین چې دا ویل شوی و چې د خزو د پاره به یې او کوټه به یې سټونو قدام تر لسو کالو پورې د بل مرغه هغه تر اوسه پورې نه شو چې د عین د سلوخت نه زیات کړو نشوي خو بیا هم د دې حالات باوجود ځینې مېرمنو په سیاست کې ډېره ښه برخه اخیستې ده قربانې ورکړې دي په برای راست انتخاباتو کې تاسو پوری زنانه کرنے بشوی دا اغیی نمونه پا گوتر شماری جیشتی او اغم دلچسپ خبر دا دا چه اتحاغ خاندانو نصر تعلق سایم تا چه مونگا جاگیر دا اغیی شو
کارپوهان خوشبینی خواهی چه پراتلون کی که با پا سیاست کی نخز و برخزیات شی خدا غیل پارا دا جمهوری نظام پیاورتیا او دا جینکو پا تعلیم توجه ورکول اڑین دی
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي
اوهو راو بس سمارٹ موبایل
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې شو